السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان خزینه کارکونکو پر تاګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده د سازمان په یو تازه بیان کې غوښتنه کړې چې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي بیان زیاتوي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخه نیولې ده د بیان له مخې د محدودیت په لیکلي او هم په شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی یوناما وایي د دوی د کابل هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي څو پر دې بهیر څار وکړي ملګري ملتونه وایي چې دا اقدامات زلزله ځپلو او له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته د دوی بشري مرستې زیانمنوي د یوناما د بیان له مخې دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو موافقو سره په ټکر کې دی طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وایي د افغانستان د ختیځ په مرګونو زلزلو کې لږ تر لږه 2200 ماشومان هم مړه شوي دي د موسسې په یو بیان کې لیکلي چې دا د وژل شویو خلکو له نیمایي ډېره برخه ده په قربانیانو کې له 1500 ډېرې نجونې او 2500 هلکان دي طالبانو د زلزلې له امله د مړو ټولیز شمیر 2215 تنه ښودلی دی د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه زیاتوي چې د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیره شپه ناوخته وسلوالو بریدګرو د سرحدي ملیشو لږ تر لږه 8 سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده د پولیسو په وینا پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخ ته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او دا مرګ ژوبله ور واوښته تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یې 19 تنه وسلول وژلي دي متحده عربی اماراتو نن د اسرائیل مرستیال سفیر احضار کړ او هغه ته په قطر کې د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په هدف د اسرائیلی پوځ د برید او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ریم الهاشمی د اسرائیل مرستیال سفیر دیوید اوهاد هورسندی ته وویل چې د دښمنۍ د دې ډول اقداماتو او پارونکو څرګندونو دوام داسې یو حالت رامنځته کولی شي چې د منلو وړ به نه وي د اسرائیل او اماراتو اړیکې د دوه لبرید مخکې د فلسطینی قلمرو په لویدیځ غاړه کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د اسرائیل د پلانونو پر سر هم ترنګلی وو متحده عربی امارات د هغو مخکښو عربي هیوادونو له ډلې دی چې د ابراهیمي تړون د موافقې په اساس یې له اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کړي دي او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي د لوبو د کابل په وخت د مخام په 2 بجو په دوبۍ کې پیلېږي پرون په دې لوبلړۍ کې د هانګ کانګ او بنگلاديش لوبډلو لوبه وکړه او بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې جام لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله او د راتلونکي سه شنبه په ورځ په دوهمه لوبه کې به له بنگلاديش سره مخامخ شي خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل نن جمعه مبارکه ده د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی یوشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 12 نیټې سره برابر ده را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي پرا پرونه کې باوري چې یو نړیواله خیریه ټولنه د هواد د ختیځ د سیمو په زلزلو کې د 1200 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي
کور می ټول ونه لید یو می په کور ولا شهید شول زوی می شهید شي می لور شهید شول تر څلور کار زوی می ادا ته می شته لور می و
ملګری ملتونه وایي له ایران او پاکستان راستنې شوی خځې له خورا سخت وضعیت سره مخامخ دي بلخو هواد تر راستنیدونکو کډوال د ملګرو ملتونو هغه پریکړه اندېښمن کړي دي چې د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د امرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو، که هغه یې د امرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو، ګاډی څنګه کرایه کړو؟
په یو بل راپور کې به واورئ چې کابل خاریان وایي په پلازمینه کابل کې د سوالګرو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی.
میګورې خو جامې ښکلی، خو بیا هم موږ چې دلته به څنګه راشو چې ماته یو سور پرې کومک وکړي. هیله من یم چې دغه ځوانانو ته د دولت توجه وکړي او دغو ته ښه د کار فرصتونه برابر کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له کبله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي دي چې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډیره برخه جوړوي. د بنسټ د پنځشنبې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړو کې له 500 ډېر نجونې او شپږ نیم سوه هلکان شامل دي. د کونړ ولایت د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې په دې پیښه کې ماشومان مړه شوي وایي دوی اوس مهال د زلزلې له کبله د ټپي شویو ماشومانو په اړه اندېښمن دي.
نعمت الله چې د اګست یو ډېر سمې نیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړ توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت غورځېدو له امله دای خپل هم څو ځای ټپي شوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شول، زوی مې شهید شوی، مې لور شهید شول، رسالور کار زوی مې ادا ته مېشت لور مې و زه خپل هم ډېر سخت زخمی شوم. از ما د ټولو نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. جمع را روان دی دلته کې یخنی را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمیان دي هغه را یخنی خراب نه کړي، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کړي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورزه خورایي او د تر دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ کورنۍ شهیدان شو، یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خوری وه د څلورو کالو تقریبا هغه پکې شهید شو، یو مو کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلی وه هغه پکې شهیده شوه، دوه تره زامن مې وه، یو اته کلن به خوشه، یو به یو اسکلن دو لسکلنو هغه به کې شهیدان شو. تا بخپل لاس او خمات یو دومره به وسه چې دا غي د جګړل لپاره دې د لاس نه کیږي او په دغه حالت کې هغه خپل جون د لاس ور کوي نو دا به څومره دردناک صحنه.
دوی وایي چې ته دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس لړډي رستونز سره تر خیمو لاندې ځون کوي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی اساسمنونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځنګړي ډول د ماشومان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومان د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمېر 2215 او د ټپیانو شمېر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 12مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 650 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډېر ماشومان په کړکېچن حالت کې دي او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمېر لوړ سي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خوړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,60,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 514 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبه په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 406 او یا نارینه هم مړ شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو لمړی یو تازه خبر واوري. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دولتي ټلویزیون پر فعالیت بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي بلخ یو شتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیتونه بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خبرولو بندیز چې له کبله د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی دی، د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. د نوې پریکړې له مخې په بلخ ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي څنګه اوس پر رادیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو ولی یوسف وفا په کې سیمه ییز چارواکي له ویډیوي مرکو منی کړي دي. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز هم عملي کړی دی. ورځو د راپورونو دوام ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه په اعتراضي ډول درولي دي. یو ان ایچ سی آر پر خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه په دې اداره کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې کړې ده. په عین حال کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي یو شمیر کډوال وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشټوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي.
داسې مهال چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوې په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 یې په خپل اکسپرنه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدي څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 2.5% ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ ودلته د لارې کرانل رو مونږ گاډي ونسو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ مونږ چالته یونیسیار والا مونږ ته مرسته راکې به بتاته کرایه در کا غیم د مرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو. زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي. مونږ په 2,00,000 باندې وزو نو چالته ولار سو زمونږ سره نقد پیسې نه دي. د مټر والا کرایه څو کور کې دا ډیر زیات جلن زمر سره شروع.
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکو افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
اوس دا موږ سره سراسر زیاته ده. موږ اوس د ګاډو کرایګانې نه لرو. دلته پاکستان نه پریږدي، هلته افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته. موږ بچی شي خرو چی شي به کوو. کورونه نشته، خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس سیاسر وولو دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پیوار کډلودونکو د افغان کډوال زیاتوي چې د اګست له 10 وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو ان ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداري ورکړی چې د کډوالو ډلې سي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پرنجونو او خصوصو د محدودیتونو ترڅنګ دوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي، چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې هیواد ته راستنېدونکي کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نور نو د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي. یونیسیار په عین حال کې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د ستنه شویو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسیر په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اوبو، روغتیایي خدمتونو او حقوقي مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوې دي. له پاکستان او ایرانه افغانستان ته یو شمېر راستنې شوې نجونې او میرمنې هم وایي چې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
چه آمدیم کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران بیکار، مکتب نمیمانن.
لپاکستان است نسوی دشپگ و لورگان و مور او دخپل کورانه سرپرست دا چه وی نگدی لاس کالا ده پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که لزوان کول و روست افغانستان تا دیپورت سوی او پا خبره وسی خپل هیواد که ده طالبان و حکومت محدودیتون و لعمل هم خپل او هم دلون و زوان لننگوان و سرمخ دی. ده میرمن چه نگدی دو میستی مخکی راست نسوی او نه غختل راپور که نمخبور سی آزادی راژیو تیبا ویل پا کابل که پا یو نامناسب سرپنا که پا بد حال که وسی گی.
افغانستان
د پاکستان پولیس مو داسې هلته ورسولو چې تر افغانستان نه یې بدتره کړو. هره ورځ به مو پولیس د کور دروازه کې ولاړ وو. بالاخره یې راډیپورټ کړو، نیمې یو سل او نیمې بل ځل راوشړلو. دلته افغانستان کې هم نه مې د لورګانو او نه زما کاشته تعلیم ته یې هم نه پرېږدي. هلته میلونې ټولې ښوونځیو کې وې، خو دلته پرې هر څه تړلې دي. ښځې بیرون نه پرېږدي. اقتصادي وضعیت مو خراب دی. بل هېڅ د کور نارینه کارګر نه لرم.
ایران راستنه سوي شپږ کلنه معصومه هم ورته شکایت کوي. معصومه په تهران کې زیږیدلې او اوس له خپل کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې په یو ډاک کې تر خیمه لاندې ژوند کوي.
ما هنوز هم د خیمه زندگی میکنیم. زه طالبان نمیذارن ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم.
موږ لا هم خیمه کې اوسېږو. طالبان موږ کارمندلو ته نه پرېږدي. موږ هم همداسې ناست یو، هیڅ هم نه لرو چې ویخرو. ما ایران کې درس وویل، غواړم چې دلته مې هم زده کړو ته دوام ورکړم، خو طالبان موږ کله پرېږدي. زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې موږ ته د کار اجازه راکړي چې خپل ژوند دلته جوړ کړو. ښوونځي دې بېرته پرانیزي، ښځې دې کار ته پرېږدي او پر ښځو دې نورې دومره سختیانې نه راولي.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنې سوي افغانانې داسې مهال د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو تر سوري لاندې د کړکېچن ژوند له امله شکایت کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر هم د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو این ایچ سی آر د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د اوسنیو حاکمو چارواکو لخوا په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار کولو او په عامه ژوند کې له ګډونه محرومې سوي دي. د ادارې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه راستنېدونکو میرمنو لپاره وضعیت خورا سخت دی. راپور کې راغلي چې له 2021 کال راهیسې د ښځینه راستنېدونکو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی کم سوی. هغه څه چې مخکې یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې شریکې کړې وې. د دې راپور معلومات ښیي چې د راستنېدونکو میرمنو 20% اوبو ته د لاسرسي په برخه کې، 22% روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې او 28% د حقوقي مرستې ترلاسه کولو لپاره له ستونزو او خنډونو سره مخ دي. د یونیسیر په ټکو راستنېدونکو میرمنې د نورو په پرتله ډېرې منځوي دي او رواني فشار سره مخ دي. یوازې 19% هر ورځ د نورو میرمنو سره د تعامل راپور ورکوي او 40% ښځې بیا خپل رواني حالت ډېر خراب بولي. راپور کې ټینګار شوی چې د ښځینهو په مشرۍ د 18% کورنیو غړو ویلي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي او دې حالات یې د ژوندانه پر هوسیاینې منفي اغیزې کړي دي. راپور کې زیاته شوی چې د خوړو نامنی د ښځینهو په مشرۍ کورنیو کې د هغو کورنیو په پرتله زیاته ده چې نارینه یې مشري کوي. د راپور پټکو د راستنیدونکو میرمنو د ادغام لپاره د پیژندنې د اسنادو نشتوالی لا هم له لوی ننګونو څخه ده. د ملګرو ملتونو د یادې ادارې په خبره دوه پر درېمه برخه کورنیو راپور ورکړی چې دوی د ملکیت یا مدني اسناد نه لري او د نارینه سرپرست یا محرم او د اداري پروسیجرونو محدود پوهاوی د پیژندنې کارتونو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په هیواد دننه میشتې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ کړي، بلکې دغه هیواد ته د تازه ستنسویو او ستنیدونکو میرمنو او نجونو ژوند هم ننګوي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاغله آزادۍ رادیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وای چې په دې ورځو کې د خار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا زیات شوی دی. دوی وای دا سوالګر چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي شکایت کوي چې د بیکاری له کبله سوال کولو ته اړ شوی. ځوانان فعالان وای چې په افغانستان کې بیکاری یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د دایمي حل لپاره عملی اقدامات وکړي.
د پلاسمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې بیکاری خلک په ځنګړي ډول ځوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د څو افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل خاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خودوا کاله کیږي چې وزګار دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دول سمپازم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه برابر شوی دی کار شوی په خپل مرمنه یا کارو کې وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ رشي د تبڅنګ تر شو چې ماته سر په کومک وکي هله من نیم چې د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه ته د کار فرصتونه برابر کی.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرې دو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زیاتره د مجبورۍ نه کوي کله چې دوته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي، نو په ځواب کې درته وایي وایي ته کار راکړه زه به دا کار نن نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خاص درنه کوي او یا هم د یو څو روپیو.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکاری د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري مرستیال ویاند یې حمدالله فطرت موږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د تیر زیږدیز کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له نهو ولایتونو له 2200 زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دې شمېر څخه د پاسه 28 سره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې نایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بیرته افغانستان ته د دې لامل شوی دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځینو کې چې کارونه کیږي تر ډېره پورې اوسنیو چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل لپاره باید اوسني چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو له خوا په وار وار مطرح شوی خو طالب ویاندو یا نو رد کړی ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي، برعکس دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمیر کارونکو یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو یې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوی او ورته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونه ده چې ډیری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله په ډیرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوي دي چې وخت په وخت د زړه بوږنوونکو پیښو راپورونه خپرېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې خبرونه وروستي راپور ته. په کندهار کې د خواله رسنیو کارونکو یوټیوبران او ممثلین وای په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وای پر فعالیتونو بندیز لګولای دی. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوی وو او ورته ویل شوی دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې د فعالیت اجازه نه لري.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی خپل مینوال او لیدونکو سره د خدای پمانی ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د د او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. خغلی هادی چې له کابل سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مش کومې په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست د پامشته دا خبر راکړ چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور کړی یا عکس دی واخلي. نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکړي او نه هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو او نه هم کولای شو چې تمثیل وکړو. زموږ د ډېره هغه پر موضوعات ټولنیز وو، هغه پارت کلتورونه، هغه ملکي کلتورونه چې وپرا ما او باندې کوم ټلیفون جوړول تر څو مخنیوي وسي، د شرکتونو ته په میدانونو جوړول نور خدای سعادت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکو محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکاله پرسوله چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاته باندې سره باندې کار کې د معرفه لا وګشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلان سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خبر کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځین کورنۍ رسنۍ راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونه چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوی، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو ولس ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودوونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو